درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار اته بجې دي. اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د دې خبرونه ډیره برخه مو آزادی رادیوي مجلې ته ځانګړې ده، خو خبرونه او راپورونه هم لرو. په پیل کې څو خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو د تعلیم حق پکې تر پښو لاندې کیږي. دغه سازمان د جرمني څانګې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي که په ځینو ولایتونو کې د نجونو پر تعلیم د تازه محدودیتونو راپورونه وي، دا به ویجاړوونکی بدلون وي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په دغو کارونو سره د بشریت او د افغانستان د نیمایي نفوس په وړاندې جنایت کوي. د سازمان له خپل دغه ټویټ سره د انډیپینډنټ ورځپاڼې مطلب هم بیا خپور کړی چې په کې د بی بی سي په حواله ویل شوي طالبانو د غزنی په شمول په ځینو ولایتونو کې د ښوونځیو سرښوونکو او د لنډمهاله ټولګیو مسؤلانو ته امر کړی چې هغه نجونې له تعلیمه منع کړي چې عمرونه یې تر لسو کلونو لوړ دي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د خبريالانو د سراسري اتحادیې لغړیو سره په افغانستان کې د رسنیو پر ستونزو خبري وکړه. د شاغلی کرزی له دفتره په خبره شوی خبر پانه کې راغلی ویناوالو په دې کتنه کې د خبريالانو د ستونزو په باب خبري وکړه او د یادو ستونزو د حل لپاره د همکارۍ غوښتنه کړې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نیوي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوروسته له 1510 فعالو رسنیو څخه چې پکې یو سلو شپېته تلویزیونونه، 300 رادیوګانی، شپږ څلوېښت چاپي او پاتې نوري آنلاین رسنۍ دي تر نیمایي ډېرې تړل شوي او 15 سلنه خبریالان بې دندې شوي دي. د حامد کرزي د دفتر د خبر پاڼې له مخې د غونډې ګډونوالو تعلیم د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره حیاتي وباله او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستلو او کار ته د میرمنو پر بیرته ستنېدو یې ټینګار وکاوه. په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف په تدریسي روغتون کې طبي فعالیتونه پیل کړي دي. د ادارې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې دوی دغه فعالیتونه تیر یک شنبه پیل کړي او تمرکز به د افغانستان په شمال کې د ماشومانو د ناروغۍ او مړینې د مخنیوي پر هڅو وي. د سودان په پلازمینه خرطوم کې پرون لشتر لژه شل ملکیان د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا او ترمنځ په جګړه کې وژل شوی دي. د سودان روغتیا وزارت پرون ویلي په دغو جګړو کې ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. په شاوخوا روغتونونو کې د وینې په څیر طبي وسایل او تجهیزات کم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د نایجر په بی ثباتۍ کې د روسیې د واګنر د اجیرې ډلې د ناوړه استفادې په وړاندې خبرداري ورکړ. د امریکا د بندنیو چارو وزیر پرون سه شنبه د بی بی سی له انګلیسي برخې سره په مرکه کې وویل فکر نه کوي چې واګنر ډله یا روسیه به په هغه څه کې لاس ولري چې په نایجر کې پیښ شول، خو د په عین حال کې ویل دوی تر وسه وسه هڅه کوي چې له دې وضعیت سو استفاده وکړي. د جنرال عبدالرحمن چیاتی په مشرۍ د نایجر د ولسمشرۍ ګارد ځواکونو د جولای په 20مه پر ولسمشر محمد بازوم کودتا وکړه. هغه ونیو او د هیواد د چارو واګې په خپل لاس کې واخیستې. د امریکا د متحدو ایالاتونو مرکزی قومندانۍ سینټکام وویل چې عمومي قومندانۍ جنرال مایکل اریکوریلا په توماس هادنر جنگی بیړۍ کې له هرمستنګي تیر شوی او په متحده عربي اماراتو کې له لنډې دمې وروسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک اډې ته رسیدلی دی. د دې راپور له مخې جنرال کوریلا په متحده عربي اماراتو کې د دغه هیواد له لوی درستیز جنرال عیسا سیف محمد المزروی سره کتلي او بیا بحرین ته تللی دی. امریکا په وروستیو ورځو کې منځني ختیځ ته زرګونه ځواکونه لیږلي دي. او د اروپا د اقلیم پیژندنې مرکز کوپرنیک پرون سه شنبه اعلان وکړ چې د سږ کال جولای میاشت له هغه مهاله چې په نړۍ کې د تودوخې درجې ثبت کیږي تر ټولو توده میاشت وه. دا مرکز وایي راټول شوي معلومات ښیي چې په دې میاشت کې هم د مځکې او هم د سمندرونو تودوخه د کال په دې فصل کې تر متوسطې درجې ډیره زیاته وه. د اروپا د اقلیم پیژندنې مرکز څیړونکو او د بیلابیلو هیوادونو د هوا پیژندنې ادارو د جولای میاشتې تر پای ته رسیدو مخکې خبرداری ورکړی و چې سږنی جولای به تر ټولو توده میاشت ثبت شي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. په تیرو شپږو میاشتو کې په کندهار کې د نری رنځ یا توبرکلوز تر زرو زیاتې پیښې ثبت شوې دي چې ډېره برخه یې ښځینه دي. متخصص ډاکټران وایي د نری رنځ ناروغي د پیښو د زیاتېدو یو علت په خلکو کې د عامه پوهاوي کموالی دی. په وروستیو کې په افغانستان کې د نری رنځ ترڅنګ د کانګو ناروغي د زیاتېدو خبرونه هم ورکړی شوي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې کله وی خو د بشري بحران د پراخېدو راپورونه زیات ورکول کیږي، خو د ځینو ساري ناروغیو خپرېدو هم اندېښنې پارولې دي. د هیواد په جنوبي ولایت کندهار کې یوازې د شپږو میاشتو پر مهال په نری رنځ یا توبرکلوز د سلګونو کسانو د اخته کېدو راپور ورکول سوی چې ډېره یې ښځینه دي. د کندهار د روغتیا ریاست د توبرکلوز د برخې مشر جمال الدین عظیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تیرو شپږو میاشتو شمیرې بیا هم د تیر کال د همدې مودې پرتله یو څه کموالی ښیي.
په تیر شپږ میاشتو کې موږ تقریبا یولس سوه شپېته د نری رنځ ناروغان درلودل، چې دا بیا د تیر کال په پرتله شپږ نیم فیصد کموالی راغلی دی. او په مجموع کې په دوی کې نارینه او زنانه وو کې زنانه لږ فیصدي لوړه ده، درې پنځوس تر څلور پنځوس فیصده پورې ده، او پاتې فیصدي بیا نارینه تکمیلوي. زر شاوخوا پیش یې نه سوه اته نوي چې هغه غټان دي، بالغانو په عمر کې دي، او پاتې شاوخوا یو سل اویا پیش د ماشومانو په عمرونو کې دي چې در څلېرویشت کلونو څخه بیا تر آن یو کال کم پورې په دا عمرو کې شامل کیږي.
د ډاکټرانو په خبره د نری رنځ ناروغي له لوږې، ناسم غذایي رژیم، ککړ چاپیریال او بې سوادۍ سره مستقیمه اړیکه لري. ډاکټران وایي هغه کسان چې له دوو اونیو زیات ټوخی ولري باید د تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورسي، او کله چې درمل ورکول کیږي باید پر وخت او پوره یې وخوري. یو متخصص ډاکټر چې نه غواړي په امنیتي دلایلو په راپور کې نوم واخیستل سي د نری رنځ ناروغي د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره سپارښتنې لري.
په دې ټولنه کې غربت زیات ده، شخصي روغتیا ته پاملرنه نه کیږي. هغه کورنۍ چې هغوی ناروغ لري د مربوطه ډاکټر له لورې ورته صحیح سپارښتنې یا به کیږي نه یا که کیږي خلک یې په نظر کې نه نیسي، چې دا یوه لویه جدي ستونزه ده. زما دواړو لورو ته، هم روغتیایي کارکوونکو ته او مخ کسانو چې ناروغ لري، یو جدي سپارښتنه ده چې د ډاکټر لخوا ورته وقایي سپارښتنې ورکړل سي او هغه کسان چې ناروغ لري جدي باید په نظر کې ونیسي.
په ټول افغانستان کې په نری رنځ د اخته کسانو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو یوازې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د دې ناروغۍ له کبله درویش زره کسان مړه شوي وو. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ځینو نورو ناروغیو خپرېدو هم اندېښنې ولاړې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان تېره میاشت ویلي وو د روان میلادي کال له پایله د افغانستان په دو دېرشو ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ څلور سوه څلور نوي مثبتې پیښې ثبت شوي، او په شپاړسو ولایتونو کې اووه څلوېښت تنه د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. کانګو یوه وژونکې ناروغي ده چې له ناروغو څارویو لکه بزې، پسونو او غواګانو څخه انسان ته لېږدول کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ بچی صندوق یونیسف وایي د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا هیوادونه د نړۍ د نورو سیمو پرتله د ګرمي هوا له خطر سره مخامخ دي. د یونیسف د تحلیل پر بنسټ په جنوبي اسیا کې د دوبي په موسم کې شپږ اویا سلنه خلک چې عمرونه له اتلسو کلونو کم دي د تودوخې له پنځه دېرش په پورته درجو کې ژوند کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وینا د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په هیوادونو کې څلور سوه شپېته میلیونه ماشومان چې شپږ اویا سلنه کېږي د کال درې اتیا ورځې د تودوخې له پنځه دېرش درجو څخه پورته په ګرمه هوا کې ژوند کوي. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ دا شمیره د نړۍ په نورو هیوادونو کې دوه دېرش سلنې ته رسیږي. یونیسف دا هم لیکلي چې په جنوبي اسیا کې په راتلونکو کلونو کې د تودوخې د شدت د بیا تکرار امکان شته، او دا کار د اقلیم د بدلون له امله شوی دی. په همدې حال کې یو شمیر افغانان د سخت ګرمۍ او له ناروغیو د خپلو ماشومانو د ژغورنې لپاره د کافي امکاناتو لنشوالي اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکي جلیل وایي د سږنی کال سخت ګرمۍ وراره ناروغه کړې ده. د هغه په وینا د اسانتیاو او منظمې برېښنا د نه لرلو له امله د هغه کورنیو چې ماشومان لري ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي.
برخ در کابل خیلی کم است. از
کابل که برخنا دی رکم ده لیوی خو خلق اقتصادی توان نلری خپل ماشومان تا پسامتو گا خوارده نش برابر اولی تا محل دیر خلق بیکار دی ده و جدی اندخنه ده ده بیلگی پتو گا زما لتجربی زما درور ماشوم چه اتمیش دی عمر لری پا دی ورزو که تا باوا کلا چه مک دکتر تلارو حقا ویل چه ده ده هوا ده تو دخل عمل هرمانست شوی
گرمی حواست.
د کابل خار یو بل اوسیدونکو او د دریو ماشومان پلار عزیز احمد وای په کور کې د یخولو وسایلو د نه لرلو ترڅنګ ماشومان هم په خونځیو کې د اسانتیاو د نشټوالي لامل سخت ګرمۍ زغمي.
شدت ګرمۍ اوازه
سکل د تودوخه درجه ډیره ده. زنه په هیګم چې ولې خونځي رخصت نشول زه دوه ماشومان لرم چې خونځي ته ځي. دا سورځ هم راغلی چې هوا ډیره ګرمه وه د ګرمۍ لامل می خونځي ته ونه لیکل راتل دې چې رخصت شي وي
بدون کې رخصت بشه.
د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر نجیب الله فیضان د یاد ستونزو د اسانتیاو او د برېښنا نشوالي ته په پام سره داسې لارې چارې په ګوته کوي چې د نوموړي په خبره خلک کولی شي په ترسره کېدو یې د هوا د ګرمېدو له امله خپل ماشومان له ګرمۍ او ناروغۍ وژغوري.
د نوزیږو ماشومانو لومړنۍ 28 ورځې تر یو کال دوه کلنۍ او یا تر 15 کلنۍ پورې ماشومتوب بلل کېږي. دا ماشومان سهار وختي له خوبه پاڅیږي او ماپښین لږ وروسته پورته کیږي او هغه ماشومان چې تنکي ځوانان وي او ښوونځي ته ځي د اوړي په موسم کې دي د سهار له 10 بجو څخه د مازیګر تر 15 بجو پورې باید لاړتیا پرته بهر ونه وزي او دا ماشومان باید نرم کالي واغوندي. د طبیعي موادو څخه جامې جوړې کړي. د بیلګې په توګه پنبه، کتان او تل د اوبو بوتل ورسره ولري.
هر وخت امرشون یک بوتل آب موجود باشه.
یاد ډاکټر همدار زیات کړ چې خلک باید د ډیر وخت لپاره خپل ماشومان په موټر کې دننه یا په خلنځي او نورو ګرمو ځایونو کې لا ساتلو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلونونو له امله د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې هوا یو څه ګرمه شوې ده. تر دې وړاندې یو شمیر والدینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوړي په موسم کې د خونځیو پر نه رخصتېدو اندېښنه ښودلې وه او دوی ویلي وو چې د ګرمۍ له امله ماشومان په یو شمیر ناروغیو اخته کیږي.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
په غزنی کې زرګونه ماشومان شته چې له زده کړو محروم او د خپلې کورنۍ لپاره په روسي ګټلو بوخت دي. د غزنی ډیر اوسیدونکي دغه کارګرو ماشومانو ته په اضافي وخت کې د تعلیم او زده کړو د زمینې د برابرولو غوښتنه کوي. په غزنی کې د طالبانو حکومت د پوهنې چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې دغو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
شاوخوا 15 کلن محبت الله تر اتم ټولګۍ پورې زده کړې کړې خو وروسته یې پرې ایښې دي. وجه یې هم مجبوري، تنګلاسي، غریبي او بېوزلي یادوي خو وایي که د زده کړو زمینه ورته برابره سي بیا به هم دوام ورکړي. دی اوس په غزنی ښار کې بوټونه رنګوي.
زه په اتم ټولګۍ کې کوم درس د مجبوري له خاطر او غواړم چې درس وایم یو هېواد ته یو خدمت وکړم، خدمتونه وکړو خپلو آینده ته.
خو لږ ډیر 12 کلن بلال بیا وایي د لوږې له لاسه نسي کولی چې زده کړې وکړي. دی له خپل پلار سره اوژه په اوژه د کورنۍ لپاره په ډوډۍ ګټلو بوخت او په ښار کې بوټونه رنګوي. بلال وایي که زده کړو ته لاړ سم نو کورنۍ به مې څوک ساتي.
غواړو چې دلته یو کورونه جوړ شي، هر کور بور جوړ شي چې خلک د لوږې سره مقاومت کړي. موږ چې ورځې وګرځي هېڅ کور نه کوي، د ورځې یو لاس روپۍ یو شل روپۍ کار وکړو هغه خو موږ کار نشي کرونه نشي چلولی. زموږ قسم دی چې د لوږې سره مخامخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې زرګونه ماشومان دي چې له زده کړو محروم او د خپلې کورنیو لپاره په روزیو ګټلو بوخت دي چې ځینو یې زده کړې پرې ایشي او ځینې خو بیخي ورڅخه محروم دي. خو د غزنی ګڼو اوسیدونکي دغه کارګر ماشومانو ته په اضافي وخت کې د تعلیم او زده کړو د زمینې برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي هغه ماشومان چې د دوو لاسو په خوارۍ بوخت دي د هغوی لپاره دې له وخته وروسته تعلیمي سیستم برابر سي چې راتلونکی یې ښه او په زده کړو سنبال سي. حیات الله د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی.
خدا دا چې بعد د ماسپښین دی ته کوم درسي ساعتونه یا کومه لیسې برابر شي او که نه خدای چې د شپې لیسې چې دی که د ورځې څخه خپل کور دپاره کومه مزدوري یا کوم اقتصادي لاسرسی ولري نو د دې تر څنګ باید خپل تحصیل هم مخته یوسي. نو دولت هم دغه خواهش ده تر څو د ده اطفالو په باره کې جدا توجه ولري.
دا لوګر ولایت حبیب خان په غزنی پوهنتون کې محصل دی. دی هم وایي دا یو انسان او محصل په توګه دا غوښتنه کوم چې دغه ماشومان بې تعلیمه پاتې نه سي.
زیاس مشمان لپاره چې هغه کارونه کوي چرواک نو موږ دا غوښتنه ده چې اول خو دې لپاره باید داسې پروګرام جوړ کړي چې باید دوی سره مرسته وشي اول خو دې کار خلاص که بیا هم لاسرسي ورته نه کېږي ټولو ته بیا نو داسې داسې دې لپاره یو څه مرسته وکړي خو د دوی درس لپاره هم زمینه ورته برابره کړي مثلا یا مازدیګر کې یا سهار کې په یو وخت کې باید درس هم وویل شي ورسره.
ډیری کسان د دغه ماشومانو تعلیم د هغوی حق بولي. دوی وایي که دغه ماشومان تعلیم یافته نه سي نو کیدای سي چې په راتلونکي کې په نورو ناوړو کارونو لاس پورې کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت د پوهنې چارواکي وایي په پام کې لري چې دغه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د پوهنې ریاست ویان او د نشراتو عمومي مدیر صفغت الله احمدي ازادۍ راډیو ته وویل
د غزنی ولایت د پوهنې ریاست د غزنی ولایت په سطحه هغه ماشومانو ته چې له درس او تعلیم څخه محروم دي که هغه یې په ولسوالیو کې دي او که په مرکز کې دي که بعد له وخته دي او که مخکې له وخت نه دي هغه ته انشاءالله زر تر زره د درس او تعلیم زمینه مساعده کوي.
دا تیر جمهوری نظام په وخت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکو ویل په غزنی کې د یو شمیر نجونو په ګډون شاوخوا 1500 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي چې زده کړو ته لاسرسی نه لري. خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا وایي د دغه ماشومانو شمیر څو چنده زیات سوی دی.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو په دې خبرونه کې په کابل کې د کتاب نندارتون پرانستل شو.
مطالعه کولای شي انسان خپل موخو او هدف ته ورسوي.
په ننګرهار کې مو له نویو چاپ شویو کتابونو خبرو.
د هاشمی څېړنې اجواړې مرکز او کتاب پلورنځي په تیرو دوه اونیو کې 15 علمی کتابونه چاپ کړي دي.
شعر لرو.
غوښ په پسې زړه تنګي چې یو وخت پکې خپه وم، هغه ورځې مې یادېږي چې لمنې خبر نه وم.
په هلمند او روزګان کې مشاعرې وشوې.
شایسته زلمو راځي د سره سوتن جوړ کړي راسي ګلشن.
له ډاکټر اکرم ملکزي سره شخېدلی یو.
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغت تر څنګ تش معنی ولیکل شي.
نور مطالب هم درو که د دې خبرې مجلې تر پایه را سره وي. ستر خوشحال وایي یو د شکار، بل د کتاب، بل د دلبرو، په جهان کې نورې نشوې دا درې مینې. د کابل ښار په یوه واټ کې د کتابونو 15 ورځنی نندارتون یکشنبه پرانستل شو. د دغه نندارتون د جوړېدو مسؤلین وایي چې هدف یې د ځوانانو په ځانګړي ډول د هغو نجونو ترمنځ چې له زده کړو محرومې دي د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. د دغه نندارتون وی جوړونکي شریفې حصار ازادي راډیو ته وویل د نندارتون په لومړۍ ورځ یوه میرمن هم د نندارتون لیدو ته ورنغله. نور جزئیات په دې راپور کې.
د
کابل ښار د خیرخانه مینه په ګولای سینما سیمه کې د وارد پر سر د کتابتون 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوای. یک شنبه د دې نندارتون لومړی ورځ و. دغه نندارتون یو تنظیمونکې شریفه حصار ازادي رادیو ته وویل لدې کار د دوی موخه د ځوانانو ترمنز او په ځانګړي ډول د زده کړو محروم نجونو ترمنز د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. خو دا وایي پر ښځو لګېدلې محدودیتونه لامل شوي چې د نندارتون په لومړۍ ورځ په نندارتون کې هیڅ ښځه هم ګډون ونه کړي.
د نندارتون مو څه جوړ کړی چې نجونې راشي او کتابونه په کمې بیې واخلي، څو په کور کې د بیکاری پر مهال له هغې کار واخلي. که څه هم موږ په فیسبوک او نورو مجازي پاڼو کې هم شریک کړي، خو له بده مرغه له هغه وخت راهیسې چې موږ نندارتون پیل کړی لا تر اوسه یوه نجلۍ هم نه ده راغلی. ټوله کتابونو لیدنه وکړي، یوازې هلکان راغلي او بس.
اغلی حصار ول په دې ورستۍ کې د کتاب لوستلو فرهنګ د ځوانانو ترمنځ ډیر پیکه شوی دی او د لزده کړو محروم ټولو نجونو څخه غوښتنه کوي چې راشي او د بیلابیل کتابونو په اخستلو سره د خپل پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کتابونو دا نندارتون د نوید هوشمند او راوی هوشمند تعلیمي او فرهنګي بنسټ او د آریانا خپرندوی ټولنې په همکارۍ جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي دي. د دغه نندارتون یو لیدونکی آرش احمدی وویل د ورته نندارتونونو جوړېدل د ځوانانو د ظرفیت لوړولو لپاره ډیر مهم دی.
زه دا چې د کتاب لوستلو سره لیوالتیا لرم ډیر خوشاله شوم. راغلم او په نندارتون کې مې ګډون وکړ. په ټولې زتوګه اوس اثر کې د داسې نندارتون جوړېدل ډیر ګټور او اغیزناک دی.
په ورته وخت کې د پوهنې او ټولنیزو چارو په شیردل پاتسون وایي په افغانستان کې د مطالعې د دود د پیکاوالي یو لامل په افغاني ټولنه کې لوستو کسانو ته لومړیتوب نه ورکول دي.
مطالعه د هر انسان په ژوند کې بدلون راولي او مطالعه کولای شي انسان خپل موخو او اهدافو ته ورسوي. په اوسني شرایطو کې د مطالعې فضا یو سره کمه شوې ده، ځکه چې تحصیل یافته ځوانانو ته دومره جمهوریتوب نه ورکول کېږي. هغه نجونې چې نن د ښوونځي څخه محروم دي باید دوی مطالعه وکړي، باید خپل مراد ترلاسه ورنه کړي، همدغه مطالعه ده چې دوی خپل موخو او اهدافو ته رسوي.
د یادونه دی چې د طالبانو حکومت نجونې له منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولې دي او ډېری دوی د کور په څلورو دیوانونو کې له زده کړو لري او له یو بی برخلیک حالات سره مخ دي.
په کابل کې مو د کتاب نندارتون راپور اوریده. بیا هم له کتاب سره پاتې شو. په ننګرهار کې نوی کتابونه چاپ شوی دي.
د هاشمی څېړنې او ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي په 13 دوونه یو کې 15 علمی کتابونه چاپ کړي دي. په دغه کتابونو کې د لومړنی کتاب په ډول چیزې غواړم لتا سره یادونه وکم، هغه شعر پوهنه ده. شیرپوهنه د کابل پونتون پخوانی استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون لیکل دی. دغه کتاب د افغانستان په پوهنتونونو کې په خونې روزنه پوهنځي پښتو څانګو کې او همدارنګا د ژبو ادبیاتو په پوهنځي کې د یو تدریسي اثر په ډول باندې لوستل کیږي. د نو مفرداتو په پام کې نیولو سره شیرپوهنه اضافه شوی ده چې په دوو سیمسترونو کې لوستل کیږي. نو دا همدغه اړتیا پر اساس باندې مو دغه اثر چاپ کړ. دغه اثر د لومړي ځل لپاره علومو اکاډمۍ چاپ کړی وو او د دویم ځل لپاره په 1100 ټوکونو کې دا کتاب د هاشمی څېړنې او ژباړې مرکز چاپ کړی دی او ټول کتاب 1450 مخونه لري. د شعر پوهنې د کتاب په حق لبا زه دومره وایم چې دا کتاب یو له ډیرو خو کتابونو څخه دی. د افغانستان د پوهنتونونو د مفرداتو مطابق لیکل شوی دی او ډېر ښه خصوصیات یې دا شی دي چې په کتاب کې د نظری او د عملی خوا ترمنځ د شعر په برخه کې چې ضروری دی یو توازن ساتل شوی دی او همدارنګا د شعر پوهنې په برخه کې د دیوانی شعرونو او همدارنګا د ولسی شعرونو او د منصورو شعرونو خې بیلګې د تیوري د ثابتولو لپاره پکې راوړل شوی دی. دویم کتاب چې زموږ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی د تصوف روحانیت او کګلیچونو په نوم باندې دی. د دې کتاب لیکوال ولی الله ملک زینو میږي. دا کتاب په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 250 مخونه لري. د دې کتاب د محتوا او د منصبانګې په اړه به زه دومره وایم چې د تصوف او عرفان په هکله ابتدایي موضوعات لري او همدارنګه د تصوفي اصطلاحات یادونه هم په دې کتاب کې شوې ده او د ځینو صوفیانو پیژندنه په دغه کتاب کې راغلې ده. دا کتاب هم د افغانستان په پوهنتونونو کې د محصلینو لپاره یو ښه مومدی درسي اثر په ډول باندې ورزنه استفاده کیدلی شي. هغه مزامین چې د تصوف او عرفان په برخه کې لوستل کیږي د دې کتاب لوستل ورته ضروری دی. دریم کتاب چې چاپ شوی دی هغه د سید شمس الدین مجروح د شیرونو هنر دی. د دې کتاب لیکوال د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر یار محمد یزال دی. دا کتاب د ډاکټرا ډیزرتیشن دی، یعنی د ډاکټرا پروژه ده. د کابل پوهنتون په لومړۍ دورې کې استاد ډاکټر یار محمد یزال محصل و. دا په هغه وخت کې لیکل شوی دا کتاب هم په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی. 300 مخونه لدی. د سید شمس الدین مجروح د شیرونو هنریت، خلاقیت او همدارنګه د منصپانګې له مخې، شکلي جوړښت له مخې د ده پر شیرونو باندې خبرې شوې دي. څلورم کتاب چې زمونږ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی هغه د ادبیاتو او د فلسفې تړاو په نوم باندې کتاب دی. د دې کتاب لیکوال ښه څېړونکی او پنځونکی محمد اکبر کارګر دی. دا کتاب هم په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی. 350 مخونه لري. زه به د یوې خبرې یادونه وکړم چې د ادبیاتو او د فلسفې په تړاو، یا د ادب فلسفه، یا د ادبیاتو فلسفه، یا د ادبیاتو چې هغه کومې اړیکې د فلسفې سره، یا د فلسفې د ادبیاتو سره، یو له ډیرو ښو کتابونو څخه دی چې د ډیرو ښو ماخذونو نه استفاده شوی دی او دغه کتاب لیکل شوی دی. پنځم کتاب چې د هاشمي څېړنې ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي چاپ کړی دی په دې وروستیو کې، هغه د سبک پوهنې کتاب دی. د سبک پوهنې کتاب هم د کابل پوهنتون پخواني استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون لیکلی دی. دا هم په 1100 ټوکونو کې چې د ټول کتاب 150 مخونه لدی چاپ شوی دی. د سبک او همدارنګه د سبک پیژندنه، اهمیت او د مفرداتو په پام کې نیولو سره چې د محصلینو لپاره د سبک پیژندنې کوم موضوعات ضروری دي، دا کتاب لیکل شوی، تالیف شوی او څېړنه پرې شوی ده.
له سید اصغر هاشمي صاحب څخه مننه چې د دغو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات د واتس اپ له لارې له ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام سره شریک کړل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجله په خبرونه کې وړاندې د ماشومانو د کیسو لوي ځواني لیکوالې لیمی ودان سره شخیدلېم. دا د کورنۍ غړیو ته د کیسو د اهمیت په اړه وایي.
زما غوښتنه له کورنۍ په تیر لمایندو دا ده چې له ماشومان سره په کتابونو خبرې وکړي، هغوی ته کتابونه ولولي، د کتابونو په انځورونو خبرې ورسره وکړي. دا به د دوی لپاره ډیره زیاته ګټوره وي. موږ به راتلونکی نسل داسې وروزو چې په زړه کې د کتاب لپاره مینه وي. او د دې ترڅنګ زما غوښتنه داده او زما هیله داده چې د کتابونو د ګټه او یو هم ماشومانو ته د کتابونو ګټه د کتابونو لپاره راووزی. د اروپهنه په کتابونو کې ډیر لیکل شوی چې د ماشومان لپاره کتابونه څومره اړین دي، کتاب لوستل څومره ورته اړین دي. اې کاش چې دا خبره نور د کتابونو لپاره راووزی، د ژبو په سر شي، لایوي خلې بلې خلې ته لړشی، مو خپل دوستان، ملګری، خپلوان دې ته وهڅو چې ماشومان ته کتابونه ولولي. دا به د ماشومان لپاره، د راتلونکي نسل لپاره ډېر زیاته ګټوره وي، ځکه چې کتاب د ماشومان لپاره یو اړتیا ده. نو ښه دا ده چې د اړتیا په سترګه ورته وکتل شي.
په دې خبرونه کې وړاندې د ماشومان د کیسو په اړه تحلیلي مطلب لرو او داخلي ودان نظر می هم اخیستی دی چې څه شي دا کیسه لیکلو ته هڅولې ده. خو سمدستي شعر لرو د حمیم جلال زی نظم د روی پشخ.
ته می پوکړه چې زه اوس د ژوند په کوم پړاو کې یم. له انسان سره تر زهرو یو ترخه تړاو کې یم. غوشپو پسې زړه تنګی چې یو وخت پکې خپه وم. هغه ورځې مې یادیږي چې له مینې خبر نه وم. کله کله مې په زړه کې ځینې خلک راګرځېږي، باید نه مې یادېدلی هغه څوک چې مې یادیږي. درد مې کړي هغه زخمونه چې لیدلې مې لا نه دي. پر هغو لفظو پښیمان یم چې ویلې مې لا نه دي. ځوروي مې څو خبرې چې هېڅکله مې ونه کړې، یا یو څو وړې وعدې وې چې پر وخت مې پوره نه کړې. پر هغو خبرو هم یم ګیلمن ل خپل بخت چې می کړی وی بی ځایه یا می کړی وی بی وخت د خندا ور د لایل دی چې زه داسې یم څله یم خپه هغو جامو پسې چې می وانه غوستې کله زوروی می هغه پیخی چې په ما باندې راغلی اثرات لا هم پاته خو ما شعر نکړې ولی هغو تورو شپو پسې می چې می ویخی تیری کړي زړه تنګ شوی تر دې حده چې خوښۍ می هیرې کړي هغه ورځې می یادیږي چې په خوب به می ماښام کړې چې راویښ به شوم نو تا به را نیکمرغه په سلام کړې یم خپه د خپلو سترګو تللي ځیر پسې بې وخته خدای ته یې کړې آسانه مینه زخته ډیره سخته دلایل د خفګان ډیر دی زه به کم کم یادومه موده کیږي په خپل زړه کې پر سر خاورې بادومه
له حمیم جلالجی څخه په مننه چې دا نسمې په خپل شخ په ازادي راډیو د بیمجلې پروګرام ولوراوه. مشایرو ته به مخه کړو. د خبرګو مشایرو راپورونه لرو. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د یک شنبې په شپه د روزګان شخ کلنۍ مشایره وشوه. جزئیات په دې راپور کې.
شایسته زلمو راځي د سره سوطن جوړ کړي
دا د اورزګان ژخ په نوم د کلنۍ دودیز مشایرې و برخه ده چې اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې درسره کوله. په دې مشایره کې د اورزګان د شاعرانو، لیکوالانو او ادبپالانو ترڅنګ د کندهار، هلمند او یو شمېر نور ولایتونو شاعرانو او ترانوینکو هم پکې ګډون کړی و. په دې مشایره کې زیاته برخه ترانوینکو تور کول سوی و چې د طالبانو په ملاتړ پکې ترانې ویل کېدلې. د مشاعره بل برخه بیا تنزیه شیرونو ته ځنګړې سیو. په دې تنزیه شیرونو کې د هیواد پرتیستون زیران غشتل سوی وي.
چالاک او چالباز د بازی موټروانان دي چې موټر یې خالی د سکو دې دوی په شا کړی. هر وخت چې موټر ډک سي بیا یې څتر ګرځولی وای په بل موټر کې راسه اوس در بس ما سواران دي باور باندې ونه کوي د څو پیسو یاران دي
ستا نامه مې زړه کې لکه سړي کده ان چې کده سیمه یې نیولې ستراتیژي کده ان چې کده او یو ځل دې په سترګو کې شینکی اوبه را ډنډې دي یو ځل دې په سترګو کې شینکی اوبه را ډنډې دي بیا نو په کې کښ رنجو لیکه ده ان چې کده
د اورزګان ژخ په نوم په دې کلنۍ دودیزه مشاعره کې د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی او یو شمېر نورو چارواکو ترڅنګ زرګونه کسانو هم ګډون کړی و.
د ترینکوټ په مشاعره کې د یو شمېر نورو ولایتونو د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هلمند شاعرانو برخه اخیستې وه. د هغه ولایت چې د اورزګان ژخ تر کلنۍ مشاعرې پوره څلور ورځې مخکې پکې مشاعره وه. د هم د هلمند د مشاعرې راپور.
د هلمند سیند په نوم کلنۍ مشاعره ترسره سوله. په دې مشاعره کې هم د هلمند شاعرانو او لیکوالانو په ګډون د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو شاعرانو هم ګډون کړی و.
د ورک ارمان نغمه د زړه رباب ته راځي تا ته ژي مرغۍ ګوره چې سراب ته راځي د مینې یاد او نشي د دلبر پالي مین چې هر شپه د ستور او حساب ته راځي زندگی د یتیم شا زه یې څپلی یم نیم پښه یم نیم ترتیر یم همت خدای خبر چې د جانان مزه په یاد یم زه د خپل ځان له هیرې یم همت
سیال د نړیوالو په شایسته افغانستان شي بلغوندې وطن به
د جنت غوندې ودان شي. د هلمند سیند په نوم په دې مشاعره کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم ګډون کړیو. نموړي په مشاعره کې د خبرو پر مهال ویل چې شاعران باید د دې په ملاتړ شیرونه ولیکي.
مخفل شاعرانو نه غواړو چې په شعرونو کې د دې هیواد د نظام حمایت د دې نظام د دې هیواد د وحدت او یووالي حمایت وکړي، د ځوانانو د روزنې پیغام انتقال کړي، همدارنګه د شرعي اخلاقو د ترویج پیغام انتقال کړي. د موږ شاعرانو نه د موږ ترنو مهم کورونه باید هغه دې ټکر ډېر متوجه وسي چې دغه اجتماعي
سشکال په دې مشاعرو کې آزاد او د مینې شعرونه کم او د غراز موسیقي ته هم پکښې کې ځای نه و ورکول سوی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوی مجله کې واوري.
د جرمني ژبې د سختي خبرې ډېرې کیږي، په دې اړه ځینې خبرې مشهورې شوې دي، لکه چې وایي ژوند تر دې ډېر لنډ دی چې جرمني ژبه پکې زده شي. مارک ټوین د 19مې پیړۍ امریکایي کیسه لیکوال بیا وایي تکړه کس انګلیسي په 10 ساعته کې زده کوي، فرانسوي په 10 ورځو کې او جرمني په 10 کال کې. خو جرمنی هغه ژبه ده چې په سلګونو زره افغانان ورته یو مخ مجبور دي چې زده یې کړي. د همدې سختې جرمنی د زده کولو لپاره ډاکټر محمد اکرم ملکزي تر زر مخه لوی جرمنی پښتو قاموس لیکلی او د دې ژبې د اسانه زده کړې لپاره په سلګونو مخه ګرامر چمتو کړی او چاپ کړی دی. له ډاکټر ملکزي سره زما همکاره سنا کاکړ شخیدلی او دا راپورې چمتو کړی دی.
یو ویقلن محمد اکرم ملکزی په 1940 میلادي کال کې د یوې بورسیې له لارې جرمني هیواد ته ولاړ. د نوموړي په خبره هغه د جرمني ژبې زده کړه په اماني لیسه کې چې هغه وخت د نجات لیسې په نوم یادېده پیل کړه. ښاغلی ملکزی په جرمني ژبه کې ډیپلوم لري او کتابونه یې لیکلي دي. د جرمني په اړه ویل کېږي چې زده کول یې سخت دي، خو ښاغلی ملکزی وایي سختي هم اسانېدلی شي.
دا چې د جرمني ژبه اسانه ده او که سخته ده، سړی باید ووایي په رښتیا جرمني ژبه د سختو ژبو نه یوه ژبه ده. خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی په سر یې لاره ده. نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
ښاغلی ملکزی وایي له 10 کلونو زیات وروسته یې وکړای شول چې جرمني پښتو قاموس ولیکي. ښاغلی ملکزی د دې قاموس چې 1016 مخونه لري د لیکلو د انګیزې په اړه داسې وایي:
پخوا کله چې ما د جرمني ژبه زده کوله، هیڅ یوه جرمني پښتو ډکشنري نه وه. بیا کله چې افغانان جرمني ته کډوال شول، هر یو به مانا پښتنه کوله چې ډاکټر صاحب له تا نه هیله کوو چې موږ ته ته یوه جرمني پښتو ډکشنري ولیکه. نو په دې اساس ما له ځانه څه فکر وکړو چې که زه چې د جرمني ژبې ډیپلوم لرم دا کار ونه کړم نو څوک به یې وکړي؟ بل دا چې کتاب لیکل ماته پلار په نیکه میراث پاتې دي.
ښاغلی ملکزی وایي چې د قاموس د لیکلو لپاره اروپایي معیارونه پوره کړي دي. دا چې یو بشپړ قاموس باید څه ځانګړتیاوې ولري، ښاغلی ملکزی وویل،
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغات تر څنګ تش معنی ولیکل شي. د لغاتو د معنا تر څنګ باید د لغاتو د استعمال وجه، تشریحي مثالونه، متلونه او ځانګړي اصطلاحات او حتی شعرونه هم باید ولیکل شي.
ښاغلی ملکزی د جرمني پښتو ډکشنري تر څنګ د جرمني ژبې د اسانه زده کړې او کتاب هم لیکلی چې 1600 مخه لري او په خبره یې له 10 کلونو زیات وروسته چاپ شوی دی. نوموړی د خپل دې کتاب په اړه وایي:
ما د ګرامر کتاب له کومې بلې ژبې نه تاج باړل نه دی، بلکې ما په خپله د ولس په ژبه لیکلی دی. د ولس ژبه دې ته وایي چې هغه عامفهم اوسي، ساده اوسي. د جرمني ژبې په ځینو برخو کې ما د پښتو یو شعر نه پیل کړی دی. په پښتو شعر کې مې د جرمني ژبې ګرامر لټولی دی او بیا کراره کراره جرمني ژبې ته ورنږدې شویم.
ښاغلی ملکزی د خپل د کتابونو په ویاړ په 2012 میلادي کال کې د جرمني د ولسمشر لخوا د دې هیواد ستر نښان هم ترلاسه کړی دی. نوموړی د خپلو دې کارونو تر څنګ د طبابت په برخه کې هم تخصص کړی دی.
په راپور کې مو د ډاکټر ملکزی په وینا واورېدل چې جرمني سخت ده، خو که غر لوړ دی پر سر یې لاره ده. دغه سفر ته په سلګونو زره افغانان اړ ښکاري. په 2022 کال کې د جرمني د احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې 4,500 زره افغانانو ژوند کاوه. په تېر یو کال کې هم په زرګونو افغانان جرمني ته تللي دي. نیلسن منډیلا د نشادي توپیر پر ضد د نړۍ ستر مبارز د ژبو په اړه یو ډیر مشهور خبره لري. دی وایي کله چې تاسو له یو چا سره په یوه ژبه خبرې کوئ چې هغه پرې پوهیږي نو معلومات د هغه ککرۍ ته ځي، خو که چیرته له همدې کس سره د هغه په مورنۍ ژبه شخیشي دا معلومات د هغه زړه ته لاره کوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. په غزنی کې د طالبان حکومت چارواکي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابدو د بیا رغونې خبر ورکوي. د دغو شپږو ابدو لګښت یونسکو په غاړه اخیستی دی. په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي، خو وايي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کوم تاریخي ابدې د نړېدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي، د هغوی ساتنه او پالنه دي هم وشي. نور حال په دې راپور کې
دا غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابدو د بیا رغولو چارې پیل شوې دي. لا یاد ریاست څخه ازادي رادیو ته په لژل سوي خبر پاڼه کې د اطلاعات او کلتور رئیس ملا حمید الله له قول راغلی چې په دغه ولایت کې د خواجه ملکیار پرنده تاریخي ابده د غزنی د زاړه ښار یو شمیر برجنه، د غزنویانو دورې د منارو د فرش ډبرې او د تاج اولیا تاریخي مقبره شامل دي. د زیاته ویده یادو شپږ تاریخي ابدو په بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یونسکو سازمان له لوري ورکول کیږي. دی وایي په دغه ولایت کې لس تاریخي ابدې بیا رغولو ته اړتیا لري او یو شمیر دغه تاریخي ابدې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت ته تاریخي ابدو د ساتنې رئیس انجینر محمد حسیف نسیمی ویلي د یادو تاریخي ابدو د بیا رغولو چارې به د دغه ریاست د انجینرانو تر هدایت او څارنې لاندې وي. په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت ته هنر او کلتور مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی له نړیوالو غواړي چې تاریخي او فرهنګي مسائل د سیاست څخه لري وساتي او له افغانستان سره دی د تاریخي ابدو په بیا رغولو کې مرسته وکړي. خو بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګپال د تاریخي ابدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي. دوی وایي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي ابدې د نړېدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، د هغې ساتنه او پالنه دي وسي. شاعر او لیکوال وحید الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
فکر شو یو میه هرکلای کو هر فرهنګي اثر او بده په قد کې زموږ د ویړل تاریخ یو پاړه ده. که خدای مکړه دا اثر یا بده لمنځ ځي او یو جاړیږي نو معنا به دا وي چې زموږ د تاریخ یو پاړه لمنځ ځي او د تاریخ د پاړه لمنځ تل د دې معنا لري چې زموږ د نسلونو ترمنځ تاریخي، فرهنګي او درځښتونو تسلسل شتيږي او د پایلې بیا دا راوځي چې نوې نسل د خپل هویت په لټول په سرګردانه کېږي. اطلاعات فرهنګ وزارت چې کوم اقدام کړی موږ هرکلی کوو. هیله ده چې نه تنها د غزنی تاریخي ابداتو ته جدي پاملرنه وکړي بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابداتو ته پاملرنه وشي.
دغه شپږ تاریخي ابدې په داسې حال کې رغول کیږي چې په 2013 کال کې په غزنی کې لسګونه تاریخي ابدې رغول سوي دي، خو د دغه ځای خلک شکایت کوي چې کیفیت او څرنګوالي ته پاملرنه نه وسوي چې ځینې اوس بیرته د خرابېدو او نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ماشومانو کیسو ته مخه کوو. کیسه لیکواله لی مودان نن سبا ماشومانو ته کیسې لیکي. څه شي دا دې ته هڅولې ده چې ماشومانو ته کیسې ولیکي؟ ترې وابورو
مختلې کشر خور ته چې هغه پنځه کلنه ده، ار شپه مې دې ته کیسې ویلې او مختلې دنیا تلرله چې دا کیسې به ورځ لیکم. اوس مې فایل کړی دی دا کیسې لیکم، لیکل مې هم پایل کړی دي. دې څنګه وو ته خپل خپل ملګرو دوستانو او همداسې خپل خپلوانو ته هر وخت ویلي دي خپل ماشومانو ته کیسې ووایي.
تر اوسه پورې مو څومره کیسې لیکلې دي ماشومانو ته؟
څلور پنځه کیسې مې لیکلې دي.
یوازې په خیال مې اتکا کړې ده او کنه ځینې پیښې مو هم په دې کیسو کې راخستې؟
ما ځینې پیښې هم پکې راخستې دي. ما ته ډیره هڅه کړې ده چې په دې کیسو کې د ماشومان لپاره یو پیغام موجود وي چې هغوی یو څه ترې زده کړي.
څرنګه دغه نظر درته پیدا شو؟
تر کومه چې زه خپل خور سره یم او هغه راته معلومه ده چې کله زه کیسه ورته کوم د هغې ډېر پام وي ورته. کوم څه چې مثلا زه د دې تاک د یو موضوع په اړه خبرې کوم یا یو څه ورزده کوم د هغې په پرتله د کیسې نه یې ډېر ښه زده کوي او ډېر ښه درک کوي. نو ما فکر وکړ چې نور ماشومان هم همداسې کیسو ته اړتیا لري چې باید په کیسو کې ورته ځینې خبرې په کیسو کې ورته وشي تر څو دوی ښه درک کړي.
کله چې تاسې خپلې خور ته کیسه کوئ سم له لاسه کیسه جوړوي او کنه وار له مخه فکر پې کړی وي کیسه مو جوړه کړې وي بیا دې ته کیسه کوي؟
زه ډیر وخت داسې هم کېږي چې وار له مخه یعنی سملاسي دې ته یوه کیسه جوړه کړم. کله کله داسې هم شوي چې ما په کیسه فکر ورته کړی وي مثلا د ورځې په جریان کې بیا وروسته هغې ته دغه کیسه ویم. خو په دې وروستیو وختو کې ما دې ته درسونه هم پیل کړي دي. د درسو تر څنګ زه هره ورځ دې ته یوه کیسه یعنی لولم او دغه کیسه چې اوس ورته لولم دا خو ورته لیکم مثلا په هماغه ورځ ورته لیکم پرون مې ورته لیکلي وي همدغه سه مختور سره زم.
ځینې ماشومان په دنیا کې سه کیسه خوشحالي هغه کیسه خوشحالي سه هغه تمثيلي وي یعنی مثلا په دې کې مرغان وي څاروي وي حیوانات وي نور مخلوقات وي. څنګه ستاسو د کیسه کرکټرونه څه شي دي؟
د مو د کیسه کرکټرونه حیوانات هم دي ځکه ماشومان د حیوانات سره مینه لري او د دې تر څنګ ما مثلا نباتات ته هم یعنی د دې ته یعنی ژوند شخصیت مور کړای دي کنه تشخیص چي دی مثلا یو ګلاب د خبرې کوي کیسه کوي خوشاله دی خواندي همدغه سه یعنی تشخیص مهم په کې کارولای دی. په دې کیسو کې د دې تر څنګ د ځینو کیسو کرکټرونه بیا په خپله ماشومان دي ځکه زه فکر کوم چې یو ماشوم به په بل ماشوم ډېر اغیزه کوي. نو ما په کیسو کې کرکټرونه ماشومان دي د دې تر څنګ حیوانات او ځینو شانو ته مې شخصیت هم ورکړی.
په نړۍ کې سه د ماشومانو ادبیات دي بیلابیل عمرونو ماشومانو ته بیلابیل کیسې شته یعنی عمر ته هم څوک پام کوي؟
د مخور 15 کلن او دا خو طبیعي خبره ده چې د ماشومانو سن ته باید وکتل شي. هماغه اساس دوی ته باید کیسې ولیکل شي او یا هم ورته ولوستل شي او ویل شي. نو موږ هم د دې سن ته پام کړی دی چې هغه کیسې ورته کوم کې دوی درک کړی شي.
د ماشومانو ته چې کله کیسې لیکي کله کلو برخه تراشم کیسې لیکي نو بیا په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره نثر ډیر مهم دی یعنی که په دې کیسه کې د څه کلمات د څه الفاظ وی چې د هغه وصل سخت وي باید بدل شي یعنی کرکتون کې دا خبره کوي. څنګه نثر ته تاسو پام کړی دی د څو کیسې چې مولي کلی دی چې د کوم عمر ماشوم ته له څرقم نثر استفاده سو کوي؟
او نثر ته هم باید ډېر پام وشي. ما هم هڅه کړې ده چې نثر ته پام وکړم. هغه کلمات چې مثلا د ما 15 کلنه خور ورسره آشنا نه ده د لوستلو تر څنګ ځینې کلمات شته چې دا اصلا ورسره آشنا نه ده زه کوشش کوم چې هغه کلمات اصلا په خپله کیسه کې ورته رانولم وی نه لیکم.
یو خو شفایي خبرې دي. په شفایي خبرو باندې خو کېدای شي چې د ماشومانو د کلماتو زیرمه یو څه بیا هم پراخه وي. په پښتو ژبه کې د نورو ژبو کلمات هم شته مثلا کچرته تاسو د لامبو د هاوس کلمه په کیسه کې راخلی نو د دې خاطر چې د ماشومانو د کیسې لوستلو ترڅنګ چې هغه په کیسه باندې مینه ماتی شي سواد هم باید بهتره شي. لیکن د هاوس کلمه باندې پوی نشي ځکه چې زه هم هم د رقم ژغ لري زال هم هم د سی اواز لري زوی هم هم د سی اواز لري. ځینې کرکتون کې حتی دا خبره کیسه د ماشومانو لپاره چې په ابتدا کې ماشومان په څو دورو تقسیم وي تر 3 کلنه پورې دا 15 کلنه پورې دا 8 کلنه پورې دا 14 کلنه پورې دا البته په نړۍ کې 14 کلن دا تر تقریبا 13 کلنه پورې او لاغه وروسته بیا په ماشانو کې حسابي. لیکن په ابتدایي ماشومان ته حتی په دغه کلماتو کې باید څوک فکر وکړي. دغه موضوع ته تاسو فکر کړئ؟
زه تاسو خبر ته ایدوم دی بخت باید پام وشي. خو ما کشره خوشی دغه تر اوسه لوستل نشي کولای ځکه 15 کلنه ده. نو د هغه لپاره زه په شفایي کړی یم. نو دغه کلمات ته زه حتی کوم چې داسې کلمې فکرونه ولرم چې دې ته ستونزمنې وي دوی یعنی لوست خو نشي کولای چې زه دې ته پام وکړم چې دوی سم ولوستی شي. نو که زه وروسته له دې یا د تر دې لوی عمر ماشومان د پاره کیسې لیکم، نو زه به خامخا پام ورته کوم او داس کلمې یا کمې پکې کاروم یا به کوشش کوم چې هیڅ یو نه کاروم.
له اخلي ودان څخه مننه. د مرکې په ترڅ کې د ماشومانو د ژوند مختلفو مرحلو ته اشاره وشوه. ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب چې په پښتو ژبه تألیف شوی دی، کتاب ته د ماشوم د هڅولو په اړه یو لړ وړاندیزونه لري. دا وړاندیزونه به له تاسو سره شریک کړم. د لومړۍ مرحلې ماشومانو ته د ارواپوهانو په وینا د خوب وخت ښه وخت دی چې کیسه تېره کړو، خو کله چې ماشوم دوهمې مرحلې ته رسی شي بیا ټینګار پر دې کیږي چې کوچنیان مور پلار ته کیسه ولولي. د لوستو پر مهال د لومړۍ مرحلې کوچنیانو ته دا سپارښتنه هم کیږي چې دوی ته انځورونه ښکاره کړو او پوښتنه ترې وکړو چې دا څه شی دی. په دې ډول ماشوم فکري تمرکز پیدا کوي او دغه رسمونه بیا د لوست په وخت له دوی سره د کیسې په پوهېدا کې مرسته کوي. ماشوم شاید د کیسې د لوستو په وخت له خیاله کار واخلي، ځکه چې ارواپوهان په دې باور دي چې ماشومان خوښوي چې خیال ته مخه کړي. کله چې ماشوم کیسه مشانو ته تیروي، مشانو ته پکار ده چې دوی وهڅوي چې د کیسې د کرکټر پیرې وکړي، هو په هو همغسې اکټ وکړي. په دې ډول ماشوم هم جرأت پیدا کوي او هم داسې انګیري چې کیسه د ده شوه. د لومړي او دوهم پړاو ماشومان له کتابه پرته هم کولی شي چې په خپله کیسه وکړي. دوی په کور کې د شته څارویو کیسه پلار مور ته کولی شي، د هغو ژوندي څارو کیسه هم تیرولی شي چې دی یې پیژني یا یې تصور کوي. که چېرته ماشوم دغه ډول کیسو ته وهڅول شي، نو هم یې تخیل پراخیږي او هم داسې وخت راځي چې کیسې خلاص شي، نو بیا شي د نویو کیسو د زده کړې لپاره کتاب ته مخه کړي. ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې دا سپارښتنه هم شوې ده چې هغه نانځکي یا د لوبو شیان چې په وړوکوالي پلار و مور ماشوم ته اخیستي وي ښه ده چې هغه راواخلي او د لومړۍ مرحلې یا دوهمې مرحلې له کوچني وغواړي چې د هغو په اړه خپلې کیسې وکړي. که چېرته ماشوم ډډه کوله، بیا د مور و پلار ماشوم ته کیسه وکړي. د ارواپوهنې د متخصصانو په وینا په دې ډول یوازې لوستو ته ماشومان نه هڅول کیږي، بلکه دوی دې ته تشویقیږي چې خبرې وکړي او منظمې خبرې زده کړي. د همدې لپاره ارواپوهان د خوشوي چې مور پلار له ماشوم سره د کمکیانو په ژبه خبرې ونه کړي، ډوډۍ ته پاپا ونه وایي او اوبو ته به ونه وایي. کله چې ماشوم درېم پړاو ته رسیږي، نو هغه وخت ارواپوهان دا غوره ګڼي چې مور پلار له ماشومه وغواړي چې کیسه ولولي، ځینې برخې په نښه کړي او بیا یې په لنډو دوی ته تېره کړي. د څېړنو له مخې د ماشومانو د مغزو ظرفیت د پیدا کېدو له لومړۍ ورځې سره ورته دی، لیکن ولې یو شمېر ماشومان په لیک لوست کې تکړه وي او یو شمېر بیکاره؟ د ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب داسې سپارښتنه کوي. دقیق ځواب شایي دا وي چې له تنبلو ماشومانو سره هغسې چلند نه دی شوی لکه له تکړه سره چې شوی. ممکن په کور او ښوونځي کې هغسې زمینه نه وي ورته تیاره شوې چې هغو تکړه ته شوې ده، خو ارواپوهان وایي لا هم ناوخته نه دی. زده کړه یو دوامدار بهیر دی او د دې لپاره چې خپل ماشومان لوستو ته وهڅوي کیدای شي چې لاندې ګامونه واخیستل شي. دا ګامونه ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې راغلي دي.
یو، کله چې ماشوم ته څل ولی له انځورونو او یا له شمېرالاتو کار اخلي. دوه، هغه ته اجازه ورکړئ چې په هنداره کې خپلې خولې ته د لوستلو پر مهال وګوري. درې، کله چې تاسو څه ورته لولئ ترې وغواړئ چې یادښتونه واخلي، البته که لیکنه کولی شي یا ماته ګوډه لیکنه کوي. څلور، د لوستلو پر مهال سمزی پیدا کړئ. زموږ په وطن کې ډېر کله په خونه کې غالمغال وي چې ماشوم ته څه لولو. پنځه، کله چې کیسه ورته لولئ ترې وغواړئ چې کیسه درته تېره کړي. شپږ، له ماشومانو وغواړئ چې موزن کلمات یا متجانس کلمات په نښه کړي. اووه، کله چې ماشوم ته څه لولئ نو هڅه کوئ چې د خپلو لاسونو او سترګو حرکات ورسره سم کړئ. موږ چې په عمومي خونه کې ماشومانو ته څه لولو، نو ممکنه تلویزیون هم وګورو چې دا ناسم کار دی. اته، په یو وخت کې پر ماشوم فشار مه راولئ چې خامخا یو شی ولولي، که هغه بل کتاب ته لاس وغځوه مخه یې مه نیسئ. نه، که چېرته ماشوم د لوستلو پر مهال پر بالښت، بسترې یا میز، څوکۍ خیجي یا کوزیږي مخه یې مه نیسئ. لس، کله چې ماشوم ته څه لولئ داسې ښکاره کړئ چې تاسو څرنګه احساساتي یاست. کوم ماشوم په تلویزیون کې کارټونی فلم ګوري هغه مه ردوئ، ورته ووایاست چې دا خو زما هم خوښ دی خو لوستل مې ډېر خوښیږي. یولس پلارو مور خپل هم باید په کور کې لوستل وکړي سو ماشوم پوشي چداخه کار دی. دولس دا کتاب لوستلو لپاره له ماشومانو سره ژمنه هم کولای شي، ورته وایاست چې دا کتاب مو کولوست بیا به بهر لاړ شو، البته کله هم داسې مه کوئ چې خپل ژمنه ترسره نه کړئ. دیارلس دا لوستلو په شپه کیدای شي چې څه خواږه هم راواخلئ. څوارلس کیدای شي چې د کورنۍ غړي د شپې لخوا مطالعه وکړي، هڅه وکړئ چې د کتاب هغه مخ ماشوم ته ولولئ چې په زړه پورې وي، بیا کتاب بل ته ورکړئ، د کورنۍ هر غړی دې یو مخ ولولي. پنځلس دا رسم شپه جوړه کړئ، د هغې کیسې انځورونه دې یو یو کس وباسي چې لوستل شوې ده. شپاړس ماشوم ته جایزه ورکړئ.
له همدې سره ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام پای ته ورسید. زحمت چی بر مو پخته سپارم.
سرسندکو وامیو لارا پترا پکو اکو بکو سرسندکو وامیو لارا پترا پکو اباسین بیاله بیاله پکه ناستا درخانه 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 گنجی پوشر وختادی سلور دی کپین زادی سلور دی کپین زادی چاڑا پر اثر نہ کری دی بیاتیو پر شنگار دے پک میں جمدار دے پک میں جمدار دے من بکڑو سبا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو مخدائے بشی پتا بشی تزم گورو رے شلکا لب گورے شلکا لب گورے تارو تار زما پکارو نسکم د جبې او با خلب مې تڼا کې شي کابل باران پاتې شي کابل باران پاتې شي ابا سین بیالے بیالے پکے ناشتہ دور خانے